ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د لشکرګاه د ښاریانو له اندېښنو مخبرو چې وایي وسلوال طالبان د دغه ښار دروازو ته رسېدلي دي. نور موضوعات هم لرو او درس اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي شسي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم علما وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. په بغلان کې نن سهار یو هلیکوپټر سقوط وکړ. د مارشال آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک خپل روسي سیال ته مات ورکړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په یمن کې تر روسي خونړي حمله وروسته متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه کوي. د هم پشپړ خبرونه. په بغلان کې یو هلیکوپټر چې مهاجر سرو ځواکونو ته خوراکي توکي او تجهیزات لېږدول، نن سهار د تخنیکي ورزو له امله راولويده. د بغلان امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي رډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي او زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې هلیکوپټر د افغان ځواکونو او کنه. په همدې حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ادعا کوي چې دغې ډلې دا هلیکوپټر نسکور کړی او ټولې سورلې وژلې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د هلمند ولایت د رسنۍ دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په نهر سراج، نادلي او ناوې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل سوي دي. د بیان له مخې په نهر سراج ولسوالۍ کې دولس وسلوال مخالفان د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو کې وژل سوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت چارواکي د کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د درې زره پرمختیایي پروژو د کار د بشپړېدو خبره کوي. د پروان د پراختیا او بیارغونې رئیس عبدالواسع عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد پروژه‌ای که از همبستگی ملی ما رو بخت
دی وی یو شمیر پروژه د ملی پیوستون د پروگرام په چوکاټ کې بشپړ سوی چې شمیر 2001 او یاتر سیږي او افتتاح سوی دی. دغه پروژه مجموعي لګښت چې په 2 میلیارډ او 310 میلیون افغانۍ کېږي. د شغل عزیزی په وینا په دغه پروژو کې د سړکونو، پلونو، پلچکونو او څښاکو بو برابرول شامل دي. خو د پروانې شمیر اوسیدونکو وایي چې دا پروژې وړې دي او د دوی په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نسی راوستلی. د مارشال آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه روسي لوبغاړي ایوان کازاچینکو ته مات ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینکو ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې وسوه. لوبه په دویم راوند کې د هوتک لخوا د سوکو ګونډې د پرله پسې ضربو په نتیجه کې د سیال په ناکاوټ پای ته ورسېده. احمد ولی هوتک له بریا وروسته په دې اړه وویل:
سلام افغانستان، د دې مره مبارکي ټول افغانانو ته سلام کوم. خصوصا مشتان چې ما ته اسمې شمینه راکړي، زنده‌باد افغانستان.
احمد ولی هوتک په حرفه‌ای ورزشي ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړې چې یوای هم نه ده بایللې. تر احمد ولی هوتک دوه شپې مخکې یو بل افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم خپل روسي سیال ته مات ورکړه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلې شي: یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. او دا هم د سیمو نړۍ څو خبرونه. په یمن کې له روسي هوایي حمله وروسته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر یو سلو څلوېښت تنو زیات کسان پکې وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. ملګرو ملتونو وایي چې په دې برید کې 215 تنه نور ژوبل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې پرون اعلان وکړ چې له سعودي عربستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو عملیات سپین چک نه دی. د همدارز ویلي د دې او د نورو وروستیو پیښو په رڼا کې موږ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر ملاتړ چې لوړاندې څخه مو کم کړی دی فوري بیا کتنه پیل کړې ده. په یمن کې د حوثي ډلې تر واک لاندې حکومت د روغتیا وزیر اسماعیل غازی ویلي چې د اکتوبر د اتمې هوایي حملې په سنا ښار کې څه باندې 100 کسان وژلي او د مړو شمېر لا پسې زیاتېږي. ښاغلی غازی زیاته کړې چې د حمله د حوثي حکومت د کورنۍ چارو د وزیر جلال الرویشان د پلار د جنازې په مراسمو باندې سوې ده. غازی نه دی ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر جلال د پیش په ځای کې وو او که نه. لبلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د یمن د راپرځول سوي حکومت د ملاتړ په هدف د حوثي ډلې پر ضد حملې کوي دا رد کړې چې په سنا کې یې د جنازې په مراسمو باندې بمباري کړې ده. ائتلاف په یو بیان کې ویلي چې د اکتوبر په اتمه یې په یاده سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي او کېدای سي د دې مرګ ژوبلې علت بل څه وي. په جرمني کې امنیتي چارواکي د یو سوري سړي په لټه کې دي چې د یو سترې بمې حملې د کولو ګمان پرې سوی دی. چارواکو ویلي چې 22 کلن جابر البکر چې د دمشق اوسیدونکی دی د جرمني په ختیځ ښار شیمنسکی د حمله په پلان تورن سوی دی. د جرمني امنیتي چارواکي ډي پی ای خبري اژانس ته وایي چې استخباراتي چارواکو د البکر په اړه معلومات ترلودل او اټکل یې کاوه چې هغه له افراطي اسلام پالو ډلو سره اړیکه لري. د رپورټ له مخې سلګونه پولیس او کمانډو پوځیان د دغه کس د نیولو په لټه کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپل مرګونه لاره وهي او لامل یې د اتلانتیک سمندر په غاړي پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. دغه چارواکي وایي چې ماتیو سمندري طوفان په تېرو یوه لسیزه کې تر ټولو خطرناکه طوفان دی چې د امریکا ختیځې غاړې ویجاړوي او تر اوسه یې په فلوریډا کې په پراخو ورانیو سربیره 4 تنه هم وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د توپان د زیانونو د مخنیوي په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل چې دا توپان خطرناک دی او باید خلک د چارواکو ټولو سپارښتنو او لارښوونو ته پاملرنه وکړي. دی وایي هغو خبرو ته سمه پاملرنه ورته وکړئ چې ساسو سیمه ییز چارواکي کوي. که درته ووایي چې له سیمې ووځئ نو ژر تر ژره باید لوړو ځایونو ته ځان ورسوئ چې د احتمالي سیلابونو له امله زیان ونه وینئ. د ماتیو سمندري توپان له 14 راهیسې په هایټي کې 1000 کسان وژلې دي او ډېرې سیمې سیلابونو او سمندري څپو لاندې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې په د بلاروس په پلازمینه مینسک کې 2 وسلوالو کسانو یو ښځه وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. بلاروسي چارواکي د ازادي راډیو بلاروس څنګه ته پرون ویل چې دا برید په مرکز مینسک کې په یو پلورنځي کې په دغو ښځو وسو. د چارواکو په خبره حمله کوونکو د تیشي او برقي آلې په واسطه په دغو ښځو حمله کړې وه او اوس تر نیول کېدو وروسته ورڅخه تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل. د ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې د لشکرګاه شاریان د خپل شار دروازو ته د جګړو رسیدو اندیشمن کړی دی. په ولسی جرګه کې د کندوز ځینو استازو امنیتي چارواکي د خپل ولایت په وړاندې په بېغوري تورن کړل. د سولې شورا د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار پر څرګندونو عکس العمل وشوه.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده.
د امریکا د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ له کاندیداتورۍ د استعفا غوښتنې رد کړې. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 2 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې په خبرونو کې مو واوریدل چې د هلمند چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 6 وسلوال طالبان وژلي دي. خو د لشکرګاه پر امنیتي کمربند د جګړو شدت د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي چې له تیرو څو شپو د توپونو او هوانونو ډزو نارام کړي له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. دوی دولتي مسؤلان نو څخه غواړي چې د ولایت امنیت تامین کړي. خو دولتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي. له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایره پور واوري.
د شهر لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپکو وسلو پریمانه ډزې دومره نږدې دي چې د شهر زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسېدونکو خوب او ارامې وړی دی. که څه هم ښار ته د نږدې شوې جګړې دوه میاشتې کېږي، اما په تېرو دریو شپو کې سری ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوره وي، هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهېږي نور څه پېښېږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دي طالبان هم راشه سوي دي بشران هم انتقام نیولی د سپینې کوټې بغل ګرد ورسره نیولې دي. ماښام داسې نارامه شپه وه چې بېخي علی نه شپه وه، مخلوق ګرد په عذاب دي، بېچارهګان دغه په عذاب. ما خپل غوښتنه ده چې د ټکان دشې ودرېږي نو ډېر ښه دی، جنګ نه نو ښه دی.
طالبان داسکو جلیل و مرمۍ شانه رسېده، یا خوب نه دی کړی، ډېر طالبان او عسکر لرو تر رود راپرېوتل دې غاړې ته.
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې، ورسره جوخت لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت د مسؤلینو پام را خپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل سوي جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزي حکومت په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پسلا تحکیم سو، د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وځم.
د کارمان تر اترک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبه په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبی وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بېرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز، تخار او بدخشان شامل دي، هلته هم دښمن څو مراتبې حملې وکړلې. همدارنګا د اوروزګان په ولایت کې، په ترینکوټ کې، په ټولو ولسوالیو کې دښمن بیرحمه حملې کوي. زمنګه بی دفاع او مظلوم ولس په بیرحمۍ سره شهیدان کوي.
که څوم د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسؤلین اړ شول چې د مرجع او نادلي ولسوالیو د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو تر څنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې میشت واکونه راوباسي او لشکرګاه ته چیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړي. اما د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقعو خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه سوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لویو لویو توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هره شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي، خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرنې تر څنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او در شکرګا څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمود الیاس ته د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو د شدت په اړه مو واوریدل. په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قوماندان جنرال نیکلسن د افغانستان له دفاع وزیر سره پرون لشکرګاه ته تللی و. نیکلسن په هلمند کې قومي مشرانو ته وویل چې د هوایي قوې په مرسته به طالبان پرېنږدي چې لشکرګاه ښار ته ننوځي. ده وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره به هلمند ته نور ځواکونه هم واستوي. له هلمند کندوز ته ځو چې په دغه ولایت کې هم امنیتي وضعیت خورا خراب دی. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو شمېر استازي وایي چې د امنیتي مسؤلانو د بېغورۍ له کبله دغه ولایت د ناامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخامخ شوی دی. د ولسي جرګې غړي فاطمې عزیز پرون شنبه وویل چې د کندوز په اکثرو سیمو کې طالبان حضور لري او خلک په خورا بدو امنیتي شرایطو کې اوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز د شنبه پورس خبري اعلان ته ویل چې دغه ولایت اوسیدونکي په خورا بدو امنیتي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي او امنیتي مسؤلین باید په دې اړه ځواب ووایي.
بر بار دوم نخ بردم کندوز به کوم نهنګ سپردان
د دوهم ځل لپاره د کندوز خلک د نهنګ خلې ته وسپارل. دوی به د ولس او خدای په مقابل کې څه ځواب ورکوي؟ په کندوز کې ګڼ بے ګناه خلک وژل شول چې جسدونه په واټونو کې پراته دي. د دې ځواب به څوک ورکوي؟ دوی ټول باید په علني توګه محاکمه شي.
طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ د کندوز پر خار حمله وکړه چې په نتیجه کې دغه خار ځینې سیمې ونیولې. په کندوز کې لا هم د جګړې اور بل دی. پولیسي جرګې کې دغه ولایت د استازو په خبره زرګونه تنه د جګړې له کبله په خار کې بند پاتې دي او د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې هم دي. خدا چې ولې کندوز خار د دویم ځل لپاره سقوط وکړ، پوځي کارپوه شیر محمد کریمی پاړه وایي
اساسي مشکل دا دی چې هماهنګي او همکاري د قوتونو په منځ کې نشته. سوق اداره ضعیفه ده او په عین زمان کې د تفاوتي بخي ډیره ده.
تیر کال کله چې د لنډې مودې لپاره کندوز خار د طالبانو لاسته ورغی، له هغې وروسته ولسمشر غني دغه ولایت ته سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې طالبان به بیا کندوز ونه نیسي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دویم ځل لپاره به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت نه پاک شي.
در کندوز د عملیات مو روانه
دی. وایي په کندوز کې زموږ عملیات روان دي. دښمن تحرکات لري خو موږ هم پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. ښاغلی رادمنش همداراز د فراه، هلمند، روزګان او بغلان ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه موجود دي د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او اتلس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوی او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د کندوز د جګړې او د پاکستانی سناتور د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې حکومت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د جنایتونو ننداره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د کندوز په شپږ ورځنۍ جګړه کې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي چې د ملکي ټپیانو شمېر سلګونو تنو ته رسیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د وسلوالو طالبانو وروستي تحرکات به کوم ځای ونه نیسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د ماتولو لپاره لا لوړاندې امنیتي تدابیر نیولي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په کندوز کې د جګړې برخلیک تر اوسه هم نامعلوم دی. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د پاکستانی سناتور مشاهد حسین د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. تازه د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته ویلي دي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لاره په کشمیر پورې اتړلې ده. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د کابل سوله د کشمیر له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي پوکار ده چې افغانان د پاکستان او امریکا د ګټو لپاره ونه وژل سي او افغانان د کشمیر جګړه په افغانستان کې ونه کړي. د سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، یو شمیر بشر دوستانه سازمانونو غا کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د روانې جګړې پر ضد د افغانستان لاسنیوی وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په افغانستان کې د کشمیر جګړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې او خبرې افغانانو ته روښانه پیغام لري او هغه دا چې جګړه د نورو د ګټو لپاره ده. د سر مقالې لیکوال په وسلوالو مخالفو ډلو غږ کوي چې د کشمیر جګړه په افغانستان کې مخې ته یو نسي، ټول افغانان یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، جګړې ته نه ووایي او د سولې او جوړجاړي لاره خپله کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د یو پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې خندلې او هغه غیر مسؤلانه بللې دي. د سولې عالي شورا وروسته له دې د غبرګون څرګند کړ چې د پاکستان یو سناتور او د کشمیر په مسأله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته وویل چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبري غندلې چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده. عبدالخبیر اوچخون آزادی راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي ورسته سرګندونی هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
دا یو نو د هغه مداخله او لاسوهنه په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجید قابل د قبول نه ده. دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو د هغه شوم نیت خپل برملا کوي.
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازي دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سولې سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سولې سره تړلې وبلله.
د روډ ټو پیس ان کابل لایز ان کشمیر.
دا وایي په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ نشئ کولای چې سولې بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یو برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سولې لرلای شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوس وځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړي او پریږد چې جنوبی آسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال عبدالخبیر اوچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. خغلی اوچخون ویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغه سیمه ملاتړ په نتیجه کې هغه گاونډي هیوادونه چې سولې نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولس مشر محمد اشرف غنی پرون سهار او وړمش په د عامه روغتیا وزارت او په کابل کې اشار کې د وزیر محمد اکبر خان او اندرا گاندی روغتونونو ته نابابر لړ. شغلی غنی د عامه روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې یو شمیر مسؤلان د بې پروايي له عمله لدندو ګوښه کړي. په دې اړه نسیم شفق د ولس مشر لویان هارون چخانسوري سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتل چې د دې ناڅاپي لیدنو هدف څه.
رئیس صاحب جمهور د خپل د لیدنو په لار کې چې په پخوا کې هم د لیدنې کولې د افغانستان دولت د مختلفو ادارو څخه هم نظامي او هم ملکي څخه هدف دا و چې هغه حسابدهي او شفافیت منځته راسي او هغه لازمې اصلاحات منځته راسي او په زمین کې وکولای شي چې په خپل مستقیم نظارت کې د څرنګوالي د خدماتو د ارائه کولو او د افغانستان او محترم وګړو ته خدمات چې دي ور دي او کیفیت ورته ورسي او په مؤثریت وسي او بعضی مسئولین چې خپل په کارو کې سالنګری کې یا تنبلی کې دوی باید مجازات شي او هغه څوک چې کار یې ډیر سم وي او کارونه پر مخ بیایي هغه مکافات.
چخانسوري صاحب ولسمشر څه وموندل هم په روغتونونو کې چې لیدنه یې وکړه او هم د عامې روغتیا وزارت څه یې وموندل او څه اقدامات یې وکړل؟
تېره شپه چې رئیس صاحب جمهور په ناڅاپه ډول د اندرا گاندی د اکثالو شفقانی تللو همچنان د وزیر پخان شفقانی تللو د اندرا ګاندی شفاخانه کې د خلکو سره د مراجعینو سره او د پایوازانو سره خبرې وکړې. د ستونزې مو اوریدلې، پیشنهادات مو اوریدلې چې هلته مدیریت نسبتا نورو ته د وزیر پخانو ته بهتر و، او د دوی تمجید هم کړ او تشویق هم کړ او د لا بهتروالي لپاره لازم هدایت ورکړه. د وزیر پخان په شفاخانه کې رئیس صاحب شلاره هلته د ټولو مراجعینو سره د مسؤولینو سره خبرې وکړې او همچنان د نظافت په بحث کې ډېر زیات مشکلات هلته وو. نو په هغه بحث کې لارښوونه وکړه چې دوی باید هر اړخیز اصلاحات راوړي او د شفاخانه کې باید هغه خدمات چې ارائه کېږي په موثره ډول ارائه شي او د خلکو ته مشکلات باید په صورت سره حل شي. همدارنګه رئیس صاحب د عامې روغتیا وزارت په تشکیل کې په ناڅاپه ډول هلته هغه بعضې مسؤولین چې خلکو وظایف کې سالنګاري کړې وه هغه هلته مستقیمه نظارت او بررسي وسوېدي. دا ویل له رئیس صاحب چې سالنګاري هم شوې ده او بعضې کسان چې باید په دندو کې نه وای. وزیر صاحب ته هدایت ورکړې د عامې روغتیا ده چې دا کسان باید وظیفې ته لیرې شي او همه جانبه بررسي وشي.
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري و چې څو روختونونو ته د ولسمشر غنی د ناڅاپي تک په بابل ازادي رادیو سره مرکه کوله. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو 15 کلن ماموریت له تیروتنو ډک وباله. د دغه فدرېشن یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې نه وای نو اوس به د افغانستان زیاتره ولایتونه د اور په لمبو کې نه سوځېدل. د دې شبکې غړي د ملي وحدت له حکومت هم وغوښتل چې په ولایتونو کې د روانو ستونزو مخه ونیسي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن په هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر فعالیتونو سخت انتقاد کوي. د دغه فدرېشن رئیس صدیق الله انصاری د جنگ شدت، د نامنیو لامل، د خلکو بد وضعیت او حتی بهرنیو هیوادونو ته د یو شمېر افغانانو تیښته په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت پایله ګڼي. انصاری ټینګار کوي که چیرې امریکا په افغانستان کې د خپلو اهدافو په لټه کې نه وای نو اوس به افغانان له دومره جدي ستونزو او ناخوالو سره مخ نه وای.
مونږ او تاسو نن د پراختیایي او پرمختیایي بهیر حالت ګورو، مونږ او تاسو نن د امنیتي وضعیت ګورو. د دې هیواد د افغانستان خلک نور د وژنو او فقر تاب نه لرو. په نړیوالو باندې غږ کوو چې دغه تریلیونونه ډالر چې تاسو په افغانستان کې په دې نامه لګولي چې دا د افغانانو سره مرسته ده، مونږ ته تاسو هیڅ هم نه دی راوړي. زما ملک، زما ملت تر اوسه پورې د امنیتي نگانه فقیر ساتل شوی، د اقتصادي لحاظه فقیر.
پنځلس کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. د مدني ټولنو فدرېشن وایي چې لا هم القاعده سناسه فعالیت لري او وسلوال طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن غړي په کندوز، هلمند او فراه کې د جنگ شدت او وژنې او په یو شمېر نورو سیمو کې د داعش جنګیالیو موجودیت په تیرو 15 کلونو کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت نتیجه ګڼي. د دغه فدرېشن غړي د امریکا سره په خوا کې افغان حکومت هم د امنیت د ټینګښ او د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ناکام بولي. دغه بنسټ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا په فعالیتونو انتقاد کوي چې په کابل کې د دغه سفارت ویان یو ورځ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور له کبله وضعیت تر پخوا ډېر ښه شوی دی. په عین حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا رول د پام وړ و.
امریکا او نورو نړیوالو متحدینو یې په مختلفو برخو کې د افغانستان له خلکو سره همکاري کړې. په بنسټیزه برخه کې د میرمنو د پرمختګ په برخه کې، روغتیا، بیا رغونې او د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې هم کار پاتې شوی. یو اړخ ته د تروریستي ډلو ننګونې موجودې دي او بل اړخ ته د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. ستونزې موجودې دي خو د دغه ستونزو څخه د وتو لپاره ګټور او مؤثر پلانونه لري.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن چې په 2012 میلادي کال کې په هیواد کې مدني فعالیتونه پیل کړي وایي هدف یې په افغانستان کې د خلکو د حقونو څخه دفاع او ملاتړ دی. دغه بنسټ لوږه، بېوزلي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې عوامل نامني ګڼي. خو یو شمیر نور مدنی فعالان بیا په افغانستان کې د امریکا رول د پوهنې او خزو د پیاوړتیا او اقتصاد په خوالی کې ګټور ګڼي. مدنی فعال لیا جواد غزنفر وایي د افغان ځواکونو په خوا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت و چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د دسیسو په وړاندې ودرېدل. اقتصاد کې خواله راغله او په دې هیواد کې د جنگي مجرمینو لاسونه لنډ شوي دي. محمد واصل وصال د ازادۍ رادیو کابل.
د وصال دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو لس بجې او برابر دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس لنډ خبرونه واورئ چې قسیم سولمل یې وړاندې کوي.
د دفاع وزارت وایي په بغلان کې نن سهار د دوی یوه هلیکوپټر د تخنیکي عوارضو له امله رالوېدلې ده چې له امله یې اووه تنه له منځه تللي دي، خو طالبان د دې طیارې د سقوط ادعا کوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د درو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د مارشال آرټ افغان اتل احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ایوان کازاچینکو ته مات ورکړه. په یمن کې له وروستۍ هوایي حملې وروسته چې د ملګرو ملتونو په وینا تر یو سلو څلوېښت تنو زیات کسان پکښې وژل سوي، د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په خپل ملاتړ بیا کتنه وکړي. په جرمني کې امنیتي چارواکي د یوه سوري سړي په لټه کې دي چې د یوې سترې بمي حملې د کولو ګمان ورباندې سوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د ماتیو سمندري طوفان خپله مرګونې لاره وهي او له امله یې د اتلانتیک سمندر په غاړې پرتې وچې د ړنګېدو په حال کې دي. د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې دوه وسلوالو کسانو یوه ښځه وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او په ګرجستان کې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې د دغه هیواد واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې په څه باندې نیمایي شمېرل سوو رایې کې تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکشي شزی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ له انتخاباتو څخه د لاس اخیستو په خاطر د جمهوری غوښتونکو ګوند د جکپوډو چارواکو او غړو له لوري تر فشار لاندې راغلی دی. له ترامپ څخه غوښتنه شوې ده چې استعفا وکړي. له ده وروسته له دې دا غوښتنه وشوه چې د په یوه زړه ویډیو کې له ښځو سره د جنسي اړیکو په اړه پاروونکي څرګندونې کړې وې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ وایي د ښځو په اړه له خپلو کړیو خبرو پښیمانه دی او بښنه غواړي، خو هیڅکله به له انتخاباتو لاس په سر نشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ترامپ یوه زړه ویډیو چې له لسو کلونو مخکې ثبت شوې وه خپره کړې او پکې ښکاري چې ترامپ د ښځو په اړه خرابې خبرې کوي او له یوې واده شوې ښځې سره د خپلې جنسي اړیکې د ټینګولو کیسه تېروي. ترامپ بیا د ویډیو تر خپرېدو څو ساعته وروسته په یوه تازه ویډیو کې له خپلو خبرو بښنه وغوښته، خو ویې ویل چې له انتخاباتو لاس نه اخلي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتره سړی اوسم او هیڅکله به تاسو شرمنده نه کړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو. دا پرته لدې چې له اوسنیو سختیو او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده، بل هیڅ هم نه دي. مونږ خپل دندې له لاسه ورکو. د اتو کلونو په خوا په نسبت کمتر خوندې یو او واشنگتن په کامله توګه
ماته.
د واشنگتن پوسټ لخوا د ترامپ د ویډیو تر خپرېدو وروسته د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوند مهم غړیو او استازیو پر ترامپ سخت انتقادونه وکړل او انتخاباتو د هغه د لاس په سر کېدو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د استازیو جرګې د یوتا، الاباما او نیوهمشایر ایالتونو جمهوری غوښتونکو استازیو له ترامپ بیرته خپل ملاتړ واخیست او د هغه خبرې ډېرې خرابې او د نه منلو وړ وبللې. د استازیو جرګې مشر جمهوری غوښتونکو پاول راین هم د ترامپ د خبرو په خاطر هغه بلنه لغوه کړه چې تمه وه له ځینو نورو کسانو سره په ګډه له ترامپ سره وګوري. په سنا کې د اکثر جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل هم د ترامپ خبرې ناوړه او د نه منلو وړ بللې دي. پخوانی جمهوری غوښتونکو کاندیدی کارلی فلورینا وال سټریټ جرنال ته ویلي ترامپ باید له انتخاباتي
مبارزه لاس په سر شي او جمهوریت غوښتونکي ګوند باید د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید د هغه ځایناستی اعلان کړي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند د مرکزی کمیټې مشر رینس پریبوس هم ویلي د هیڅ یوې ښځې په اړه باید داسې خبرې ونه شي. آن د ټرمپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید مایک پینس هم د هغه خبرې توهینونکي بللې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو مشابیر ده زدل تا سرکسی مارکیټ کې چې خرڅو
سماوات لري دغه وب لکم دي سماوات راوړی
سرکټونه راوړو ته پام ده
لغه پام څخه چې تاسو وب راوړی وب پاک دي
خیر هو پاک دي سسون نه شته پکې
دلته تاسو چې چای خرڅوي په دکاندارانو خرڅوي ک نور خلګم راځي
بس نور کله خلک مال ترازی او دا دکانداران اصلا په دې دکاندارانو خرڅو چای
پڅو یې خرڅوي
چای د لاسونه نیولې تر شلو پورې شلو نه بیا قیمت نشته دا
کوم چای په لاس افغاني خرڅوي کوم په شلو خرڅوي
هغه یو بل سره توپیر لري واړه په لاس دا او غټه په شلو
خپل د چای په کیفیت کې خو بس تغیر نه وي مثال یو چای چې ډیر خوي یو خنوي ارزان نه اخلي ځینی چایونه د قیمت دي
چاینا خوردی رقم چاینا شته ده خو منګه دا متوسطه اهلونه قیمت وینه دومره ارزانه اما بن چای اخلو چاینا شته چای پوره ده
تور چای خلک ډیر خوښوي شین چای
دې محل کې خو خلک شین چای ډیر خوښوي بیا چې می کې تور چای
شین چای او تور چای قیمت یو ډول ده
قیمت یو ډول نه ده نه خیر نه تور چای قیمت ده بیا تینا
په څو ده تور چای
تور چای یو کیلو دا 200 روپیه او شین چای چې یو سلو شل روپیه
نه مقصد می دا او مثال تاسو یو ترموس چای شین چای او تور چای یو دکاندار ته ورکوي په دې قیمت کې خو تغیر نسته
نه خیر نه هیڅ خو نشته
تاسو د سرک په سر چای د موي سماوات معامل ته د موټر تیریږي را تیریږي دغه خو خوري دوړي خو په دې چای کې نه لویږي
نه نه خیر ولی ما غته پوخ لارم چې دا یو غلارم تاسو چې شی مې ته جوړ کړی دا
اوس ته دغه د سماوات سر خلاصې او په کې غورځوي دا موټر تیریږي
او غومره سوم هغه دومره دوړي نشته دا بس دا سور اسکی لیک زره خوري دی لیک په ځا بدل کوي
پورس کې څومره روپۍ ګټي
وسو کور دا کیږي اما خپل کور خرچ او زی لیک 1500 سالور سم دسي
په هغه ورځ چې ډېر زیاتې پیسې ګټلې وي هغه څومره وي
هغه ورځ مې مسې زیاتې ګټلې او ډېر زر
تاسو چې دا کار پیل کړی او فکر وکاو چې په دې کار کې بغټو کې
ما چې دا کار پیل کړی او فکر میکاو خامہ خان او سره چې فکر کوي سوچ کوي بیا کار شروع کوي ما فکر سوچ کوم ما رزه کوم شي خو خاطر خګونه شي بیا به پریدم بیا اوس خره ورس چلی
مخکخه خزی
قمر نوری د مخکخو خزو په پروګرام کې قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د ماقت حکومت مې سره غي از ما کارمند فایل پایلو کال به تخپل لومړنی وظیفه میچو یا کوم دنده چې ما تر سره کوله د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بیوزل کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البت سیمایز ملي راډیو تلویزیون سره می هم خپل همکاري پیل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته می د خون کې دنده تر پریښودله او په رسنۍ کې می کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البت سیمایز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې کار کوو د هغه په څنګ کې د بی بی سی راډیو د تعلیمي خبرونو سره می هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د ښځو رادیو د پاره کې می هم د تر سره کوله.
لدې معلومی چې تاسو ډیرای کارونه پکې هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او په څام په نور ډګرونو کې کار تعلیم او تربیه تاسو خدمت کړی خزوته او فعلاً د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه سوی؟
مکه څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډېره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه، په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې هم کار مې کوو او اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده، او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي، او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړی دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې موږ په لومړي قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو، یعنی په دې معنی چې موږ باید ښوونځي ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې موږ توان قدرت لرو باید موږ هغه ترسره کړو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د او نور غړي دي دوی لکه زامن چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونې هم وهڅوي خپل حقوق باید ورکړي، د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو نه هغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروت سیمو کې دي هغه هته خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقونو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري، د دوی کړنه ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي، ولې په لری پروت سیمو کې دوی فعالیت نه تر سره کوي، او ملي تاسو څه کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول د امنیت مدا کچیرته په لور پروت سیمو کې امنیتی به هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې په خلکو هڅي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دې به خبره کې لور پروت سیمو ته هم دې زړه کولای شي چلاشي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امنیت چې باید توسيږي هغه نشته ده، په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافي حقوق د خزو دي دوی زړه نه کوي چالت لاشي، او بل دوی چې دی کوم نږدې سیمه چې دی په دې کې کار کوي، یعنی خپل د سیمه نه لري چې لور پروتو سیمه ته لاشي، په دې خاطر مې چې هغه مېرمنې چې لري پروتو سیمه کې دی هغه ټول به سواد دي، یعنی د زده کړې نه به برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوښي او دوی زر په هغه حقوق باندې مو په هوي
خدای فکر نه کوي چې ته نور خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده.
خدای خو کڅو کوي خود د هر څوک پیږي چې کوم چاته چې خپل د حقوقونه حقوق نه دي خبره ده، یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی، دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ته شو دي سپینی.
مننه تاسو ښه بیا هم کراوه ګرځو په ټول کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک یو خزه چې دا وي ا دې چې خبر یو متل جوړ کړی ته خزه وي ناقص العقل ده، خدا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې خزه هم انسان نه، خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي، ولی په شرط د دې چې د نارینه وو د خو هڅول شي، لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید هم د سی وو هڅول شي. موږ که نری که خزه یې کاغه ته وایو چې ته دغه کار نشي کولای، هغه که وکولای شي هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولای، او که موږ ورته چې نه ته ډیر ستری یا ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر خو، نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنري که خزه یې هغه کول شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي، او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیر ښه خزه لرو، ډیر نه دا خبره پوه خزه لرو چې هغه کولای شي چې ډیر غټ ستری دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب ووسی.
تاسو په ټونه کې ریکاسو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایي چې خزه کولای شي مخکښه ووسی، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوي؟
یعنی انسان باید خپل ځان ستاینه ونکي، هر څوک کار کوي هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي، نو هیڅ کله زنه شم ویل چې زه څومره مخکخه یم، قضاوت به نور خلک کوي، او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
والله نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم را وګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه، هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده مندي ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله منده یم چې په زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مندي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندي نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو ښه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي. د تصوفی ادب او موسیقی دا خوږ صنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ، جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي، په کوم موضوعات را څرخي؟
ما مخته درته ویل سي د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده سي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج سول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندي وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه، هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالی پاک له پښتنه وکړه قوالی څه ته وایي. هغه وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کی یوازینی ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقۍ په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوه، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یوازی قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما جوان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری آوری او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زب خپل په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی، په همدې هلکو ته ورغلی یم، په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی. او یوازې څه نه وم، بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي. او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي. او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې، او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، په اردو هم ویل کېږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کېږي، هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي، دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي، هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته، دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو، په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي د دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نننۍ خبرونه هم درته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 14 یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
مهربان زمان،
وجز لا قرار
سپینا خلق پیدا دی زکات سرگو.